واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د روسي پاوس پرون د شنبه په ورځ د کپ پاتشتما اعلان وکړ چې د یوکرين په جنگ کې د لومړي ځل لپاره د کینزال په نوم له نو پر مختللو هایپرسانیک توغندونو کار اخیسته، د یوکرين جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا پر مسکو باندې غږ وکړ چې د سولې مذاکرات دی وکړي او جنگ د پای ته ورسوي. د الجزیرې تلویزیون د رپورت لمخې زلنسکی له کرملین نه وغوښتل چې بامانا او مثبت مذاکرات دی وکړي. زلنسکی کرملین ته د مذاکراتو دا وروستی خواص په داسې حال کې وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د جمعې په ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د نږدې دو ساعتونو لپاره په تلیفون وغږېده. ښاغلی بایډن د چین جمهور رئیس ته وویل چې متحده ایالات غواړي چې پوتین په یوکرین کې خپل جنگ نور ختم کړي. بایډن ښاغلی شی آگاه کړ که د یوکرین په جنگ کې د پوتین ملاتړ وکړ نو دا اقدام به ځانګړي اثرات او عواقب ولري. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال سندي سین د چین د دولتي مطبوعاتو په حواله پرون د شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې شی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته وویل چې چین د شخړې او بحران په لټه کې نه دی او ټولې خواوې دې د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په عین وخت کې د تیرو دریو اونیو په موده کې تقریبا 3 میلیونه خلک له یوکرین نه پولینډ او نورو ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي. مایروسلاو گونداز د پولینډ د سرحدي ښار میډیاکانا رپورت ورکړی چې په یو وخت کې د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره د سرپنا او خوراک برابرول په خپل ذات کې یو ستر چیلنج دی چې د پولینډ چارواکي او خیریه سازمانونه ورسره مخامخ دي. د مهاجرینو زیاته برخه پولینډ کې پراته دي. څه باندې 350 مالدوویا ته چې د پخواني شوروي اتحاد یو نسمن جمهوریت او د ناټو د تړون غړی دی اوښتي دي. یو تازه خبر د متحده ایالاتو د سمندري پوز 3 تن عسكر په ناروې کې د نظامی تمریناتو په دوران کې د سمندري پوز د اسپری ډوله هلیکوپټر درغورځېدو په پیښه کې وژل شوې دي. روسیا چې د تیرو څو کلونو په موده کې په جنگونو کې د افریقایي هیوادونو له اجرتي عسکرو یا مرسنریز نه استفاده کړې، د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ممکن چې له همدغې تجربې نه په استفادې د کرایي یو شمېر عسکر د یوکرین د جنگ جبهاتو ته هم سوق کړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون د شنبه په ورځ د کپ پاتشتما وویل چې طالب چارواکو د تیرو 2 ورځو په موده کې په کابل او ولایتو کې 12 ژورنالیستان او مطبوعاتي کارکوونکي نیولي دي. دغه کمیټه وایي چې د طالبانو امنیتي چارواکو مطبوعاتي سازمانونو ته په شفاهي توګه خبرداری ورکړې چې د بهرنیو تلویزیونونو سوپ اوپرا سیریالونو خپرول دې بند کړي. دغه خبرداری په تعقیب یو ورځ وروسته وکسا ژورنالیستان په کابل او جلال آباد کې ونیول. له بلې خوا د طلوع نیوز انکر او خبرخوان امان ساپی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو نیولی و له 3 ساعته غیابت وروسته راښکاره شو او د ماښام د 6 بجو خبرونه یې ولوستل. زمونږ خبریال وایي چې طالب چارواکو د طلوع نیوز 3 واړه نیول شوي غړي خوشي کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړی استازی تامس نیکلسن په کابل کې د طالب چارواکو او د پخواني حکومت له لوړپوړو ارکانو سره له ملاقاتونو وروسته د پاکستان د حکومت د مامورانو سره د ملاقات په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. د قندهار د ولایت د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې 4 تنه ماشومان چې لوبې کولې د یوه ښخ شوي ماین د چاودېدو له امله وژل شوي دي. له بلې خوا د شاولي کوټ په شمول د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو بزګرانو چې مخکې غنم او جوار کرل پخواني حکومت د زوال نه وروسته د بدیل معاشیت پروګرام د فسخه کېدو، اقتصادي ستونزو او د اوبو د کمبود په وجه د خاشخاشو کرکلي ته مخه کړې ده. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وایي چې د یوکرین د جنگ په وجه په افغانستان کې د تیلو او خوراکي موادو بیه لوړه شوې. تیرو 8 میاشتو په دوران کې په هغه هیواد کې د خوراکي موادو بیه 40% پورته وختله او شاید چې نور هم لوړه شي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ یا سینټکام قماندان جنرال کینیت میکنزی ویلی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس په افغانستان کې د نوو غړو په راجلبولو بوخته ده. میکنزی دغه خبره د جمعې په ورځ په پینټاګن کې د یو ویډیویي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیپلوماتانو د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په نیویارک کې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ د مستشار نصیر احمد فائق غندنه کړې. فائق تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټریټ ته په یو لیک کې د یو شمېر افغان ډیپلوماتانو نمونه استولي وو چې د نوموړي په وینا رسمي وظیفې ختمې شوې دي او باید چې د ملګرو ملتونو مقر ته د ننوتو پاسونه فسخ شي. په بیانیه کې چې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ لومړي سیکرټر لطف الله لطفي خبره کړې، ویل شوي دي چې فائق دغه کار د شخصي عقدې او عینات پر اساس کړی دی. په بیانیه کې د نورو ډیپلوماتانو نمونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د یوکرین پوځ پرون د شنبې په ورځ د یو بل لوړ پوړي روسي جنرال د وژلو خبر ورکړی. د لندن د انډیپندنت ورځپاڼې د رپورټ له مخې ډګر جنرال اندري مورویچوف د کیسن د ښار د هوایي ډګر سره چیرما د چنو بیویکا پر پوځي اډه باندې د یوکرین د پوځونو د حمله په دوران کې وژل شو. د روسي پوځ په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې د دولتي تلویزیون یو وایاندا چې د یو ژوندۍ پروګرام په وخت د یوکرین د جنگ په خلاف شعارونه ورکړل او پوسټرونه وښودل، ل خپل دندې نه استعفا کړې ده، خو هغه د سیاسي پناه لپاره د جرمني او فرانسې د مشرانو د وړاندیز رد کړ. مارینا اوسیان میکووا د چینل ون تلویزیون د مازیګر د 15 دقو د خبرونو په محل د تلویزیون په صفحه راښکاره شو او خبرونه اخلال کړل. هغه دا شعارونه ورکړل چې موږ جنگ نه غواړو او روسان د جنگ پر خلاف دي. چارواکو هغه 10,000 روبله جرمانه کړه. نوموړی وای غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي، وطن پرسته ده او نه غواړي چې په خارج کې سیاسي پناه وغواړي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د رپورټ له مخې د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویل دي یو شمېر روسي عسکر چې د یوکرین ځواکونو جنگ په دوران کې نیولي بیرته روسیې ته لستنېدو نه انکار کوي. او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لویدیځو ملکونو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو باوجود اوس هم یو ګڼ شمېر لویدیځ تجارتي شرکتونه په روسیه کې د مامور سره سم خپل کاروبار جاري ساتي او د هغه هیواد نه لا تر دې دمه نه دی وتلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې افغانستان کې د کرونا وایرس سپې حرکت بیرته رو شوې دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 سباندې 2.5 میاشتو کې نږدې 18,000 او 1,400 کسان په کرونا اخته شوي. افغانستان لا هم د کرونا د اومیکرون بڼې د وایرس هیڅ لابراتوري امکانات نه لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس نوې څپه چې د روان 2022 میلادي کال د جنوري د 2 اونۍ وروسته په افغانستان کې په ډېر چټک ډول د خپرېدو په حال کې و، په 3 اونیو کې حرکت بیرته ورو شوی دی. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان کې د 3 میلادي میاشتې فبروري تر نیمې پورې د کرونا وایرس د خپرېدو حرکت مخ په پورته روان و، خو د دغې میاشتې له نیمې وروسته یې حرکت بیرته رو شوی دی. ډاکټر حجیری ویل د فبروري 3 او 4 اونۍ او هم د مارچ د میاشتې په لومړۍ او 2 اونۍ کې په دغو 4 اونیو کې په اوسط ډول هره اونۍ کې مو 1,300 مثبتې پېښې لرلې. الحمدلله د مړینو شمېر هم ډېر کم شوی. د فبروري په هره اونۍ کې په اوسط ډول 3,300 او 950 ترمنځ د کرونا په ناروغۍ مړینې لرلې، چې د تېرې اونۍ د مړینو کچه 18 تنو ته راکمه شوې ده. د امریکا روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټولې 2021 مشکوکې پیښې میده شوي چې له ډلې د 3,369 تنو د میندنۍ پایلې مثبتې ختلې دي. د امریکا روغتیا وزارت وایند وایي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 202 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د 2020 میلادي کال د فبروري په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د امریکا روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه هیواد کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پورې 9,803 مشکوک کسان میده شوي چې له ډلې 1,603 تنه په کورونا اخته شوي، 1,950,230 تنه د کورونا له ناروغۍ ښه شوي او 1,651 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي دي. افغانستان کې اوږدې جګړې د دغه هیواد په روغتیا سکتور ناوړه اغېزه کړې چې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته خلکو ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو هم ډېره اغېزه کړې ده. د دې سربېره د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15 وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسېدو وروسته نړیوالې ټولنې هم د افغانستان عامې روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بندې کړې چې له امله یې د کورونا د وایرس د درملنې یو شمېر روغتونونه هم تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په شاوخوا ټولو ګاونډیو هېوادو کې د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې وایرس په پراخ ډول خپور شوی، دا هېواد لا هم د کورونا د وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص لابراتواري امکانات نه لري. عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه لا هم د دغې بڼې د تشخیص ټول لابراتواري وسایل افغانستان ته نه دي برابر کړي. ډاکټر حجیری ویل د WHO لخوا چې د کومې ماشینرۍ د برابرولو ژمنه شوې وه یوه برخه یې تېره اونۍ افغانستان ته رسېدلې ده، یوه بله برخه یې چې زمینوي وسایل دي ژمنه یې کړې چې په یوه یا دوه اونیو کې یې برابروي. د کورونا د وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص د لابراتواري امکاناتو پرته د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې ته ځانګړی شوی ډاکټرانو د ناروغانو د کلینیکي معایناتو پر اساس په افغانستان کې په پراخه کچه د اومیکرون د بڼې خپرېدل تایید کړي دي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1,269.0 په لنډو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یوکرین ته په 13 هفته کې د 200 میلیونو ډالرو اعلان شوې مرستې علاوه د میلیونو ډالرو نور مرستې اعلان هم وکړو چې دغه هیواد به کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې خپل دفاع وکړي. او مکړی دی رپورټ ته
د روسی او اوکرانیز وکونو ترمنځ په کیف، ماریوپول او د اوکرین په نورو ښارونو کې جګړه په شدت سره روانه ده.
پوتین په اوکرين کې ویرونکو ورانی او وحشت رامنځته کړي، د خلکو کورونه، زیږنتونونه او روغتونونه بمباروي.
ولسمشر جو بایدن د تیر شنبه په ورځ د 200 میلیون ډالرو اعلان شوې مرستې څخه خبر علاوه له اوکرين سره د 300 میلیون ډالرو نوې مرسته منزور کړه. دغه مرستې له اوکرين سره د هغو 14.6 میلیارد ډالرو مرستې د بستې څخه دي چې تیر اونۍ د امریکا کانګرس منزور کړله. دغه 300 میلیون ډالر به اوکرين ته د هوایي مدافعې سیستمونو، د ټانک او زغرولو وسایتو ضد توغندیو، درونونو، سپکو وسلو، مهماتو او د زغرو د واسکټونو او خولیو د سپارلو په توګه ورکړل شي.
کوم څه چې د روسانو د پرمختګ مخه نیسي او د روسي پاوز ته ډیر تاوان رسوي هغه د الوتکو ضد وسلو سیستمونه دي. په همدې خاطر زه فکر کوم د دې کار لپاره یو تاکتیکي دلیل شته چې د وسلو په دغه سیستمونو ډیر تمرکز کیږي.
د اوکران ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپلې پرونی وینا کې د امریکا څخه وغوښتل شي د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکران په هوایي حریم کې د پرواز بمناسب رامنځته کړي. ولسمشر بایدن د هغه دغه غوښتنه لمخ کې رد کړې ده ځکه دغه کار به له روسیې سره د امریکا مستقیم تقابل رامنځته کړي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس غړو د اوکران د ولسمشر دې غوښتنې ته چې په روسیې د نور بندیزونه ولګول شي او امریکا د روسیې واردات بند کړي مثبت غبرګون ښودلی.
باید بندیزونه زیات کړو، باید ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ متحدین هم په دې کار کې راسره دي ځکه بندیزونه هغه وخت اغیزمن وي چې څو اړخیز وي او زموږ متحدین په ګډه عملي کړي.
د ولسمشر زیلنسکی لخوا د اوکراین د جنگ په حق له کانګرس ته خبرې شوې ویډیو د کانګرس د یو شمېر غړو احساسات راو پورول او د دوی په وینا د دغه جنگ په اکلې د دوی په لیدلوري کې بدلون رامنځته کړ.
All decisions that we make in our government
زموږ په حکومت کې ټول تصمیمونه په دې نظر کې نیول کېږي چې اوکراینن بل اخر دغه جنگ بایلي. زه فکر کوم موږ باید دغه نظر بدل کړو، په خاص توګه کله چې د ولسمشر زلنسکي دغه ډول الهام بخونکي خبرې اورو. دوی خای دغه جنگ وګټي، خای وی ګټي.
مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
پینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت موده یو کال لپاره وغځوله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت د یوناما د ماموریت غزیدل تایید کړل. ملګری ملتونو وایي چې یوناما به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ودې په مخه خپل ماموریت پر مخ یوسي. هم په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما ماموریت د راتلونکي یو کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د افغانستان د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي او همداشان د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو دوامدار ملاتړ پر ژمنو باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت خورا مهم دی.
د مثبت رای شمیر 14، د مخالف رای شمیر 0 او یو ممتنع رای ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وایي چې دوی د طالبانو کړنې له نږدې څاري.
متحده ایالات د طالبانو کړنې له نږدې څاري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی په ټول هیواد کې د ښځو حقوقو ته د درناوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. کومه پریکړه چې وشوه د ډاډ ورکوي چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې د پراخ بشري بیړني وضعیت او په هیواد کې د روان اقتصادي ناورین د حل په موخه خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو او د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې په یوې بلې جلا جوړې شوې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د خلکو په تیر د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
افغانستان د بشری حقوقو له جدي ناورین او بیساري بشري استراري وضعیت سره مخ دی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ډیر سخت دی. سولېز لاریون کوونکي ګواخل شوې دي او سخت سزاګانې ورکړل شوې دي. د ښځو د حقوقو فعالین او خبريالان نیول شوې دي. طالب چارواکو پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه محدودیتونه وضع کړي دي.
د افغان میرمن لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وایي د افغان میرمنو څخه د ملاتړ لپاره نه یوازې باید غږ پورته شي، بلکې باید د نړیوال ټولنې په توګه ورڅخه کلک ملاتړ وشي.
زه غواړم چې یادونه وکړم چې یوناما په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی. دغه ماموریت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د یو لړ مسایلو د مطرح کولو لپاره مهم آدرس پاتې شوی دی چې باید په افغانستان کې د یوناما ماموریت دوام پیدا کړي او نه یوازې په پلازمینه بلکې په ټول افغانستان کې په کافي اندازه رول ولري.
افغان میرمن وایي د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره پکار ده چې هر اړخیز نړیوال چوکاټ رامنځته شي.
نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې طالبان له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو له حقونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
خو طالبان وایي تللې د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دفتر سرپرست نصیر احمد فائق له غنوال غوښتل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او نړیوال ټولنې د لاسترانو د ساتلو په مخه له طالبانو سره په تعامل کې ووسی.
موږ ستاسي مرستې ته اړتیا لرو او له تاسو هیله لرو چې همداشان په یو غږ مو د افغانستان د ملاتړ پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بنسټیزو بشری حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه هم او په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په اړه هم له طالبانو سره په خپلو خبرو کې په دغه ټکو ټینګار وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما د کار دوام غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې کابل ته د سفر پر مهال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې مشر فلیپو ګراندی ویلي چې افغانستان کې کړکېچ ژور دی او د افغانستان له 8 میلیون نفوس څخه 6.5% کافي خوراکي توکي نه لري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
شپږ میاشتې وشوې چې طالبان په واک کې دي، آیا تاسو له حکومت ناراضي یاست؟
نه، دا د امریکا لپاره یو ناورین و او زموږ د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له کبله رامنځته شوی. دا یوه لویه تېروتنه وه. اوس په افغانستان کې یو ترهګر دولت په واک کې دی. فکر کوم چې امنیتي عواقب ولري، کیدای شي څو کلونه یا لسیزې به دا حالت دوام ولري.
ولسمشر بایدن ویل کله افغانستان سرتیری ونه باسي هغوی اړ دي چې نور سرتیری ولیږي او جګړه به دوام پیدا کړي.
فکر کوم دا سمه نه ده. تاسو پوهیږئ چې مونږ هلته 3500 عسکر درلودل چې د یو نیم کال په موده کې هیڅ تلفات نه لرل. همداشان هلته د ناټو او وزره سرتیری وو. افغان ځواکونو د جګړې وړتیا درلوده. هغوی زمونږ هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده. زمونږ هوایي ملاتړ به ورسره د 10 یا 15 دقیقو لپاره وو. افغان هوایي ځواک معاصر وو. هغوی د متحده ایالاتو تخنیکي ملاتړ ته اړتیا درلوده چې الوتکې فعال وساتي. په جولای میاشت کې کله چې مونږ خپل هوایي ځواک او تخنیکي برخه بهر کړه، دغو افغان ځواکونو نور هوایي ملاتړ نه درلود. هغوی پر دې ملاتړ متکي وو چې ورڅخه واخیستل شو. هغوی په لوجستیکي برخه کې اړتیا درلوده. د مهماتو مرسته ورسره بنده شوه.
Including President Biden, most of the
د ولسمشر بایدن په شمول ګڼ کسان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد لپاره جګړه ونه کړه، نو ځکه یې سقوط وکړ.
زه فکر کوم هغوی ځکه سقوط وکړ چې مونږ ورڅخه هوایي ملاتړ پای ته ورسوو. خلک پوهیږي کله چې تاسو د جګړې په میدان کې دښمن سره مخامخ یاست، د هوایي ځواک جیټ پر دښمن برید وکړي او دقیق هدف ولي، دا ډیر لوی توپیر رامنځته کوي. او افغان حکومت په دې توګه عادت شوی وو. په تیرو 2 لسیزو کې د ملاتړ دوام درلود او مونږ په جولای میاشت کې دا ملاتړ پای ته ورسوه. بیا مو له افغان هوایي ځواک څخه تخنیکي ملاتړ لري کړ. دوی قوت مون لري کړ چې هوایي ځواک او تر زیات هده افغان ځواکونه زمون په هوایي ملاتړ متکی وو. فکر کوم د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې ناورین کې لوی برخه لري چې دا پریکړه د جو بایدن لخوا شوې ده. زمون پوځي مشران جنرال میلی د دې پریکړې پر خلاف وو. هغه زمون د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ولسمشر لخوا ونیول شو او هغه یې مسؤل دی.
ولسمشر بایدن ویلي چې افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه د ولسمشر ترامپ او مخکنی حکومت لخوا نیول شوه او هغه د سرتیر د ایستلو پریکړه یوازې څو وخت لپاره وغځوله.
زه له ولسمشر ترامپ سره هم موافق نه وم چې د افغانستان د حکومت د حضور پرته له طالبانو سره خبرې کولې. د دې حکومت یو شمېر کسان د هر څه لپاره ترامپ ملامتوي. که دوی غوښتلې کولای شوای چې بدل یې کړي، خو په پای کې دا دوی وو چې سرتیری یې ویستل. ان که ترامپ هم دغه شان ایستلو سره موافق وای، دا به ناورین وو. په مجموع کې زه د ترامپ د مذاکراتو سره مخالف وم. اجازه راکړئ یو څه اضافه کړم. ترامپ ویلی وو چې هر څه به د شرایطو پر اساس وي او یوازې هغه وخت به سرتیری وباسي چې مشخص شرایط پوره شي، خو دا شرایط هیڅکله پوره نه شول.
ولسمشر بایدن وایي دا یو بریالیتوب چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېده. طالبان د نړیوالو لخوا رسمیت پیژندو ته څومره واټن لري؟
زه د طالبانو په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم. زما پام دوی بې ګناه خلک وژلي دي، هغوی اوس بې ګناه خلک وژني. په هیڅ صورت د هغوی په رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم.
اوس له افغانستان څخه کوم لوی ګواښونه موجود دي؟
تر ټولو بد شی د خلکو بېوزلي او لوږه ده. دا ډېره سخته ده چې د حکومت له مرستې پرته هغوی ته مرستې ورسول شي. موږ باید غیر دولتي سازمانونو او ان جی اوګانو له لارې هغوی ته مستقیمې مرستې ورسوو، خو موږ نشو کولای چې حکومت ته پیسې ورکړو او دولت سره مرسته وکړو. فکر کوم دا اوس یو انتخاب دی، خو له هغه څه سره چې زه اندېښمن یم، هغه د طالبانو حکومت دی. تاسو په هیګي هغوی ترهګر او قوم ماتون کړي.
د کانګرس یو شمیر غړي د القاعده په شمول نور ترهګر ډلو سره طالبان د اړیکو په اړه اندېښمن دي. تاسو هم همدغه اندېښنه لرئ او تاسو په طالبانو باور لرئ چې له القاعده سره اړیکه پرې کړی؟
دا په بشپړ توګه اندېښنه وړ ده. طالبان د القاعده سره متحد دي. که اسامه بن لادن ته وګورو د هغه وخت اتحاد لاشته دی. اوس یو څه پیچلی شوی دی ځکه طالبان او داعش ډله په خپلو کې جګړه کوي، خو القاعده له طالبانو سره متحده ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره یو شان فکر او ایدیولوژي لري. که د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې پیښې ته وګورو، اسامه بن لادن پر امریکا برید د طالبان تر ملاتړ لاندې ترسره کړ، او له یاده مه باسئ چې دا اړیکې لا تر اوسه بدلې شوې نه دي.
په افغانستان کې میرمنو او نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شوي دي، خو هغوی کار ته تللی نه شي یا په محدودو سکتورونو کې کار کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه د افغان میرمنو په اړه ډېر خوابده یم. په تیرو شلو کلونو کې افغان میرمنو زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. اوس ګورئ چې په افغانستان کې میرمنې زموږ لپاره بیه پرې کوي، وژل کیږي او شاته پرېښودل شوي دي. دا ډېره خواشینونکې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ تر مقاله ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ڈی پی آر کے دروان کال د فبروری د میاشتې په 8مه نیټه خپل لسم بالستیک توغنده وتغاوه. یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ شمېر پریکړو نه سرغړونه وکړه. امریکا د لس نورو هیوادونو سره یو ځای په کلکه دغه ازمایښت وغنده او وایي د ڈی پی آر کے دغه اقدامات غیر قانوني او بې ثباته کوونکي دي. د جاپان او د کوریا د جمهوریت چارواکو راپورټ ورکړی دی. دغه د ډی پی آر کې توغندې څو باندې 300 کیلومتر په هوا کې حرکت کوي او په 600 کیلومتر ارتفاع ته رسیدلی شي، مخکې له دې چې د کوریا او جاپان ترمنځ په اوبو کې راښکته شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګڼ شمېر پریکړو سره دغه فعالیت منع شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په استازوالۍ کې د سیاسي چارو لپاره لوړ رتبه مشاور جیف د لورنتس د